द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د شروع ورځ د کال 2013 جنوري د میاشتې 40 منټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار 8:00 افغانستان کې ده او واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې 3:00 دي. په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې درته تاسو په من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه او سر ټکی. امریکا افغانستان ته ایلس ډول الوتکې لیږلې کومې چې به د طالبانو پر ضد جګړې لپاره د افغان عسکرو سره په ګډه کارول کیږي. کراچی ښار کې وژل شوی د جنوبي وزیرستان ځوان نقیب الله مسعود پلار په رسمي توګه پولیس سره د خپل زوی د قتل ایف آی آر درج کړی دی او د پولیس یو لوړ رتبه افسر راو انوار په شمول د هغه یو شمیر ملګري یې پکې نامزد کړي او د شام په شمالي سیمه کې په زرګونو یاغي وسلوال د ترکیې پوځ تر څنګ د کورد وسلوالو پر ضد جنګیږي او یو شمیر کلي یې بیرته نیولي دي. استاذو د خبرونو تفصیل ته امریکہ افغانستان ته ایلس ډول الوتکې لیګلې کوم چې بده طالبانو پر ضد جګړې لپاره د افغانستان عسکرو سره په ګډه کارول کیږي. د امریکا پوز وایي چې د الوتکې د لند پوزي کومک لپاره کارول کیږي او خپل نخ رسا د وشتو صلاحیت لري کوم چې بده مخدره مواد د مرکزونو پر ضد مفید وي. دغه مخدره مواد سره خطر لاسه شوی پیسې وسلوال د خپل فعالیتونو لپاره کاروي. د دې جنگي الوتکو سره با په مرسته ایم کیو 9 ډرون الوتکې کارول کیږي کوم چې د سارنې لپاره دي. د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ د نوې تګلارې سره افغانستان کې د وسلوالو پر ضد حملې سیوا شوي او امکان دی د نوو الوتکو سره دغه نورې هم توندې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې کابل په انټر کانټینینټل هوټل د وسلوالو برید کې یو شمېر امریکایي وګړي هم وژل شوي دي. په برید کې 22 کسان وژل شوي چې پکې 14 خارجیان دي. امریکایي چارواکي وویل چې د دې خبر پخلی کوي چې په پیښه کې امریکایي وګړي هم وژل شوي او د هغوی کورنۍ او ملګرو ته خواخوږي یې وړاندې کړې. د امریکا حکومت د پیښې وروسته په سمدستي توګه د امریکایي وګړو د وژل کېدو په حق لڅه نه ویلي او تر دا مهال یې هم د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره نه وه په ډاګه کړې. د برید په اړه جزئیات لا تر اوسه د پلټنو د لاندې دي خو یو افغان چارواکي رایټرز خبري ادارې ته ویلي چې ډېر امکان لري د وسلوالو سره د هوټل دننه نه چمرسته کړی وي. تازه سرګندونې ښایي چې د امریکا پوز کال 2010 نه تر 2014 پورې د افغان عسکرو لخوا د بشري حقونو په سرغړونو خبر وو خو بیا یې هم د ځینې قانوني کمزوریو په کارولو هغوی ته مرستې جاري ساتلې وې. د جاري شوي راپور تر مخه دغه موده کې افغان عسکرو 15 لوی د بشري حقونو سرغړونې پیښې کړې دي چې پکې وجنې ماشومانو سره د جنسي زیاتی پیښې هم شاملې دي. دا خبرې د امریکا د څارنې یوې ادارې سیګار په خپل راپور کې کړې ده. د دې راپور سرګندونو غوښتنه تیر کال د کانګرس 93 غړو کړې وه. د امریکایي لیهي قانون تر مخه د دفاع وزارت هغه پوز یا پولیس ته مرستې نشي ورکولی کومې چې چرته د بشري حقونو په سرغړونو کې ککړ وي. خو د امریکا دفاع وزارت د قانون یو شق بیا دغه مرستو ته اجازه ورکوي که چرته د امریکا قومي ګټو ته پکې د زیان خطر وي. کراچی ښار کې وژل شوی د جنوبي وزیرستان ځوان نقیب الله مسعود پلار په رسمي توګه پولیس سره د خپل زوی د قتل ایف آی آر درج کړی دی او د پولیس یو لوړ رتبه افسر راو انوار په شمول د هغه یو شمېر ملګري پکې نامزد کړی شوی دی. د پولیس مامورینو تر مخه په مقدمه کې د راو انوار او د هغه په ډله د ترهګرۍ د پیسو لپاره د تختولو او په غیر قانوني توګه د وژنې او ځینې نور قانوني دفعات لګول شوی دي. د نقیب الله مقدمې د وکیلانو پینل کې شامل وکیل ظهور الدین مسعود دیور رادیو ته ویلي دي چې ایف آی آر کې اصل ملزم د ملیر د پولیسو پخوانی مشر راو انوار او د ده سره په ډله کې شامل نور پولیس افسران او عمله نامزد کړی شوی ده. د شام په شمالي سیمه کې په زرګونو یاغي وسلوال د ترکیې پوځ تر څنګ د کورد وسلوالو پر ضد جنګیږي. یو شمېر کلي یې بیرته د کورد وسلوالو څخه اخیستي. دوی وایي چې د صدر بشار الاسد پر ضد جګړه کې ورسره کورد وسلوالو دوکه کړې وه. ترکیه وایي چې د خالی په ورځ د شام په شمالي سیمه کې دا عملیات په دې غرض پیل کړی شوي دي چې د دوی پولې ته سیل مسلویت کیلومتره پورې سیمه د وسلوالو نه صفا کړي او د پولې سره لګېدلې خپلې سیمې محفوظه کړي. د دغه پولې سره سیل د ترکیې غاړې ته د کوردانو بله یوه ډله پی کی کی په ترکیې کې د خپلواکۍ لپاره وسلواله مبارزه کوي. امریکا د ناټو سره په دې خبره ملګرې شوې چې په شام کې کیمیاوي وسله کارول شوې ده. دې وخت صرف روس د صدر بشار الاسد د حکومت سره یوازې ولاړ دی. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن په پیرس کې ویلي چې د شام په غوښتنه سیمه کې په نږدې او کې د بشار الاسد حکومت لخوا ښکاري چې کیمیاوي وسله کارول شوې ده، کوم چې ښایي صدر اسد حکومت د خپلو خلکو پر ضد د کیمیاوي وسلې کارول جاری ساتلی دي. هغه ټیلرسن ویلي چې د تیر ګول په ورځ دغه پیښه کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
امریکا افغانستان ته د A-10 ډول الوتکې لیږلی دي، کومې چې به د طالبانو پر ضد جګړې لپاره د افغان عسکرو سره په ګډه کاروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی بلخوا وایي چې د کابل په انټر کانټینینټل هوټل د وسلوالو په برید کې یو شمېر امریکایي وګړي هم وژل شوي دي، خو د دغه وګړو د شمېر په حق لبنې میډیا ته سندې ویلي. په دغه حق له نور تفصیل زموږ همکار شعیب زاده تاسو ته د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي د کابل په انټر کانټینینټل هوټل د وسلوالو برید کې یو شمېر امریکایي وګړي هم وژل شوي. په دغه برید کې 22 کسان وژل شوي چې پکې 14 بهرنیان هم شامل دي. امریکایي چارواکو ویلي موږ د دې خبر پخلی کوو چې په پیښه کې امریکایي وګړي وژل شوي او د هغوی کورنۍ او ملګرو ته خواخوږي وړاندې کوو. د امریکا حکومت د پیښو وروسته په سمدستي توګه د امریکایي وګړو د وژل کېدو په حق لاس نه ویلي او تدا مهال یې هم د مرګ جوبلې دقیق شمېره نه دا په ډاګه کړې. د برید په اړه جزئیات لا تر اوسه د پلټنو لاندې دي، خو یو افغان چارواکي رایټس خبرې ادارې ته ویلي ډېر امکان لري چې د وسلوالو سره د هوټل دننه هم چا مرستې کړې وي. له 2 اونیو راسې د انټر کانټینینټل هوټل د امنیت چارې یو خصوصي کمپنۍ یا شرکت ته سپارل شوې دي او دا مهال دغه کمپنۍ هم د سختو پلټنو لاندې ده. افغان چارواکي وایي دغه امنیتي شرکت ته پکار ده چې ډیر وضاحتونه وړاندې کړي، ځکه چې د هوټل څخه دننه د بریدګرو سره د مرستو امکانات زیات دي. د کام ایر الوتنو کمپنۍ یو پایلټ ویسیلیس فاکس نیوز سره خبرو کې ویلي چې هغه د کټ فوم یا میټرس سری کړی او په هغه کې پټ شوی. هغه وایي وسلوالو لومړی بهرنیان وژل او بیا یې د هغوی په مړو خندل. ما د خلکو چغو او په دروازو باندې د ډزو او ګولو لګېدو غږونه اوریدل. که څه هم د کابل په هوټل د شوي برید پړه د طالبانو ډلې په غاړه اغستې، خو د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویلي داسې ثبوتونه ترلاسه شوي دي چې دغه برید د حقانی ترهګرۍ شبکې کړی دی. د اسمینې ماڼۍ ویاندې سارا سینډرز ویلي چې د طالبانو دغه ډله باید پرې نه ښودل شي چې د پاکستان د خاورې نه استفاده وکړي. اخوا په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د نشئی موادو د کروندو او د ترهګرۍ د ځپلو لپاره کندهار ته هغه جنگی الوتکه لیگل شوی چې په عراق او شام کې داعش ځپلې ده. دا خبر د سٹار اینڈ سٹرایپس نومې د امریکې د دفاع وزارت وی مجلې خپور کړي. په افغانستان کې د امریکې د هوایی ځواک میجر جنرل جیمز هیکر وایي تر 15 کلونو وروسته یې A-10 جنگی الوتکه بیرته د جګړې ډګر ته ستنه کړې ده. A-10 تھنڈر 2 د یوې څوکۍ لرونکې جنگی الوتکه ده چې هوایی ټینک هم بلل کیږي. دا الوتکه د ځمکني ځواکونو سره په جګړه کې هوایی مرستې کوي او په بختربند موټرو او ټینکونو بیړني بریدونه کولی شي. دغه الوتکه په یو وخت کې 14,000 پاونډه جنگی اوزار د وړلو توان لري او په زرګونو بمونه په کره هدف غورځولی شي. د مجلې تر مخه جنرال هیکر د نهی یا سه‌شنبه په ورځ د کندهار په هوایی ډګر کې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي د کال 2012 وروستو دا لومړی ځل دی چې امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې د جګړې په مهال دغه جنگی الوتکه کاروي. جنرال هیکر له محدودو خبریالانو سره چې د وایس اف امریکا خبریالان هم پکې وو په خبرو کې ویلي سخت کال به وسلوال طالبان د داسې جګړې سره مخامخ شي چې دوی به یې تصور هم نه وي کړی. جنرال هیکر ویلي چې د جګړې ډګر ته د A-10 جنگی الوتکې په ورتګ سره به د افغانستان ځواکونو سره د امریکایي ځواکونو هوایی مرسته زیاته شي او دا به په افغانستان کې د جګړې لارې بدلې کړي.
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سر روان دي. وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یې جواب درکوي. غوږ ورته ونیسئ. هر ماښام د شپږو نه د شپې 12 او هر سهار شپږو نه تر سهار 9 بجو پورې.
تازه سرګندونې ښایي چې د امریکا پوځ کال 2010 نه تر 2014 پورې د افغان عسکرو لخوا د بشري حقونو په سرغړونو خبر وو، خو بیا یې هم د ځینې قانوني کمزوریو په کارولو هغوی ته مرستې جاري ساتلې وې. په دغې حق لبانې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
امریکا لخوا د افغانستان د حالاتو د سارنې خصوصي ادارې سیګار خپل راپور کې ویلي کال 2010 نه کال 2014 پورې افغان امنیتي عسکر 15 بشري حقونو سرغړونې کیسونو کې لاس لري چې پکې قتل او ماشومانو باندې جنسي تیری هم شامل دي. دغه راپور تیر کال د کانګرس 93 غړو په خواست نه پورس کار کړی شوی. راپور وای کال 2015 سپتمبر میاشت وروستو کله چې نیویورک ټایمز دغه بشري حقوقو سرغړونې په حق لپاره راپور ولیکلو، افغان ځواکونو ته ضروری تربیه پیل کړې شو چې پکې ماشومانو پر ضد جنسي تیرو د خبرولو په حق لپاره ضروری هدایات هم جاری شول. د امریکا یو قانون چې لیهی لا په نوم یادیږي، د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون او خارجه وزارت هغه خارجي فوز او پولیس ته فندونو نه ودروي کچرې دغه فوز یا پولیس د بشري حقوقو سرغړونو کې ککړ اوموندل شو. خو د دفاع وزارت قاعده تر مخه دا ماده بنوي لاګو کچرې خارجي ځواکونه د امریکا قومي امنیت لپاره کار کوي. هر څه ک افغان ځواکونو جرمونه کړي، پینټاګون د دغه قاعده تر مخه افغان عسکرو ته فندونه جاری ساتلي. خپل راپور کې سیګار تجویز ورکړي چې کانګرس دغه قاعده ختمول شي، خو دفاع وزارت د دې تایید نه کوي. د پینټاګون یو چارواکي جدیدا رویل تیر کال د دې راپور په جواب کې ویلي وو چې دې راپور کې هغه چلنجونو یادونه نه ده شوې کوم سره چې امریکایي عسکر افغانستان کې مخ دي چې د افغانستان لپاره یو تکړه او قوي اردو تشکیل کړي. دغه پلټنو کې د هغه جرمونو په حق له هم اندېښنې څرګندې شوې د کوم چې څوک خبر نه ورکوي. د سیګار دا راپور وایي د افغانستان حکومت یو چارواکي د جرمونو په کم شمیرو باندې اندېښنې څرګندې کړي او وایي ډېر راپور شوی نه دي. دغه راپور تر مخه ودر شو کې سلر وشتنانو خپل بیانونو کې ویلي دوی د ماشومانو پر ضد جنسي تیرو یا نورې داسې قسمه پیښونه خبر دي. د افغانستان صدر اشرف غنی اعظم څرګند کړي چې د افغانستان امنیتي عسکرو لخوا د ماشومانو پر ضد د جنسي تیرو پیخي به هیڅ کله اونز غمی او ملګرو ملتونو هم داسې تنانو پر ضد د کاروای غوښتنه کړي چې ماشومانو سره زیاتی کې ککړوي. پلټنو پر راپور کې دا هم ویل شوی چې لکتر لگا د امریکا درې عسکر د ماشومانو پر ضد د جنسي حملو د ځنی واقعو نه خبر وو، خو نه پوهیدل چې ورسره سرنګه معاملو کړي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انسټاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
دروانی میاشتې په 14 تاریخ کراچۍ کې د پولیس د لاسه د پاکستان د قبایلی سیمې د سوهیلی وزیرستان د یو ځوان عمر خکولی ځوان نقیب الله د ناترسه قتلان په واقع نن په عالمی میډیا کې هم مختلف قسمه رپورټونه او مضمونونه چاپ شوي دي. نن د امریکې په آنلاین میگزین کاونټر پنچ کې د مقتول نقیب الله په قتل د پاکستان د نامتو لیکوال د علي محسن یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی د یو پښتون ځوان ماورای عدالت قتل پاکستان کې د ریاست د جبر او د ظلم څرګندونه کوي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې 13 هفته کراچۍ کې د یو ځوان عمر پښتون ناترسه قتلان د دنیا پام یو ځل بیا د پاکستان د فوج او د پولیس ظلمونو ته راګرځولې دی. د 28 کلن نقیب الله محسود د خپلوانو وینا ده چې نقیب الله د رواني میاشتې په سر کې په ساده جامو کې ورغلي پولیسوالو د خپل ځای نه اوچت کو او د جنورۍ په 14 تاریخ د نقیب الله خپلوانو ته خبر ولېږلې شو چې نقیب الله سره د 4 نورو کسانو پولیس سره په ډزو کې وژلې شوی دی. نقیب الله په 13 جمعه د سویلی وزیرستان په مکین کې خاورو ته اوسپارلې شو. هم په دغه ورځ کراچۍ کې د نقیب الله د قتل خلاف یو درنه مظاهره وشوه، خو پولیس په دغه مظاهره کې شامل کسان په کوټکو بد بد اوهل. کاونټر پنچ میگزین لیکي چې د نقیب الله محسود د قتل خلاف په ګرد پاکستان کې خلکو کې او خصوصا په پښتنو کې غم غوسه خوره شوې ده. د تیرو 100 کلونو راسي پاکستان کې پښتانه ډیر پاتې خلک بللی شي او پاکستان کې په مختلفو اهمو ځایونو د ترهګر حملو تورونه پی لګولې کیږي، خو دا حقیقت څوک هم نه بیانوي چې د پاکستان او د افغانستان د پولي پورې راپورې د تود جنگ د لاسه د ټولو نه زیات زیان تاوان د پښتنو روان دی. د پاکستان فوج د کال 2004 نه د پاکستان په قبایلی سیمو کې د ترهګرو خلاف عملیات شروع کړی دي. دا عملیات د پاکستان فوج د امریکای په وینا کوي هر کله چې د پاکستان خلک مخالف دي. دا نقیب الله محسود په پلرین وطن سویلی وزیرستان کې هم د فوجي عملیاتو ترمخې فوج بې کچه زیاته ګولهباري کړې ده او دغلته خلک ماورای عدالت قتل کړي دي. بلخوا عمده دغه قبایلي سیمو پښتانه د امریکې د ډرون حملو د لاسه هم مري. امریکا دا ډرون حملې د پاکستان د فوج او د پاکستان د حکومت په مرزه جاری ساتلې دي. د اسلام آباد د پالیسو د لاسه د فاټا په لکونو خلک بې کوره شوي هم دي. علی محسن کاؤنٹر پنچ میگزین کی چاپ شوی خپل مضمون کی لکھی چې د ځوان عمره نقیب الله محسود ناتر سا قتل تا د ریاستی جبر او د ظلم په تناظر کې قتل پکار دی. مضمون زیاتی چې د پاکستان پولیس او فوج د پاکستان د کمشمیر فرقو د تحریکونو خلاف خپل عملیاتو کې په هیڅ هم سرپنه کوي. کاؤنٹر پنچ لکھی چې د رواني میاشتې په سر کې اسلام آباد کې د سیړنې او د دفاعي مطالعو د مرکز په نوم قائم د دانشورانو تینک ټینک پاکستان کی روان شر فساد کی د شبو مرګونو په حق له یو رپورٹ خور کړي دي. په رپورٹ کې لیکلي شوې دي چې پاکستان کی فوج او پولیس د ماورای عدالت د قتلونو د پاره د پولیس د مقابلې په نوم یو نرمه اصطلاح استعمالول شروع کړي ده. مضمون وایي چې پولیس سره مقابله کې تیر کال 1500 کسان قتل کړي شوې دي. هر کله چې خودکش حملو کې 2300 کسان وژل شوې دي. علی محسن په کاؤنٹر پنچ کې چاپ شوی خپل مضمون د پنجاب په قصور خار کې د تنکای زینب د ناتر سا قتلان د واقعې د ذکر کولو سره ختم کړی دی او لیکي چې د زینب د قتل د لاسه د پاکستان په کلهم پولیس کې ګڼ رنګې شروع کړی شوی دی. په ګرد پاکستان کې خلکو کې د بدعنوانه حکمرانانو د ناقصه حکمرانۍ خلاف سخت توسوخ راپورته شوی دی او دوی مطالبه کوي چې پنجاب کې دی د امن او امان د بحال کولو لپاره د نیم فوجي رینجرز دستي را وغوښتي شي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی دا @voadiva.
د شام په شمالي سیمه کې په زرګونو یاغي وسلوال د ترکیې د پوځ سره د کورد وسلوالو پر ضد جنګیږي او یو شمېر کلي یې بیرته د کورد وسلوالو څخه اخیستي. دوی وایي چې د صدر بشار الاسد پر ضد جګړه کې ورسره کورد وسلوالو دوکه کړې وه. په دغه حق له نور تفصیل تاسو زموږ همکار وکیل خان د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
روانه اونۍ د شام په شمال کې د ترکی ځواکونو سره په ګډه اوګه په اوګه جګړه کوونکي په زرګونو شامي باغیانو لپاره د کوردیش ملیشې نه هر یو بیرته قبضه کړی شوی کلي ته هغوی یو رقم د بدلې په سترګه ګوري. خو ترکی وایي چې دغه پوځي عملیات چې د خالی دروازې څخه پیل کړي شوی مقصد یې 1.5 کیلومتره اوږد یو محفوظ زون جوړول دي چې د شامي کوردیش بلتون غوښتونکو څخه خپلې پولې محفوظ وساتي. کومه ډله چې انکرا ترهاګره بلي او وایي چې د هغوی د ترکی لخوا غیرقانونه ګرځولې سوی کوردستان ورکر پارټي یا پی کے کے سره اړیکې دي. څوک چې د لسیزو راهسې د ترکی په سویل ختیځ کې یاغیتوب ته وده ورکوي. د ترکی لوی هدف څېړنکاران وایي چې د امریکا او د شامی کوردش ملیشې چې د وای پی جی په نوم پیژندل کیږي ترمنځ ګډوډې راوستلو هڅې دي. وای پی جی د داعش پر ضد جنگ کې د امریکا یو مهم عملګری دی. د ترکی حکومت وای پی جی ته د پی کے کے د برخې په سترګه ګوري. خو د ترکی په عملیات یاتو کې د شامی باغیانو لخوا برخه د بدلې اغستلو په مقصد دی. ترکی سره اوګا په اوګا اولاړه زیاتره شامی باغیان د شمالي شام کلیوالو سیمو نه راغلي. هغوی د جګړې ته د کوردیش شمالي سیمې افرین او لری پرتې عرب کلو کنټرول کولو سره د بدلې اغستلو په نظر ګوري. کم ځایونه چې د هغوی په داوا د کال 2014 د فروری په میاشت کې د وای پی جی او د روس مرستا لرونکي د صدر بشار الاسد په لوا ځواکونو لخوا د حل نه دایره اچولو لپاره عملیاتو په محل نیولې شوی وو. د دغه عملیاتو په محل وای پی جی ته د سویل ختیز افرین کې د تل رفات په شمول په شمالي شام کې د یو شمیر عرب کلو او خارونو د نیولو موکا په لاس ورغلې وه. د وایس اف امریکا سره په خبرو کې د باغیانو یو پخوانی مشر جنرال سلیم ادریس ویلي چې په دغه کې یوازینی مسله دا نه ده چې کوردیش وسلوالو د شام حکومت او روس سره د حلب د جګړې په محل مرستې کړي، خو ولې وای پی جی په دغه محل په درزنونو کلي سوځولي او د دغه کلو اوسیدونکي بې کوره کړي وو. د تل رفات د لاسه ورکول د شام یاغیانو لپاره یو رقم تباهي وه چې ورسره هغوی د یو دفاعي کرخې جوړولو څخه محرومه شوي وو، او دغه ته د ایف ایس ای یا د شام آزاد فوز چې د اسد سره جنگیږي د وای پی جی لخوا په شاه د چړې د گزار په توګه قتل کیږي، خو اوس هغوی وایي چې د بدلی اغستلو وخت راغلی. د یوې یاغي ملیشي فلاق الشام کې کمانډر میجر یاسر عبدالرحیم وایي چې د ایف ایس ای هدف د 14 عرب کلو او خارونو د وای پی جی نه بیرته نیول دي، کم چې هغوی په کال 2014 کې قبضه کړی وو. د ترکی دغه عملیاتو ته د شامی یاغیانو تر سیاسي تنظیم د شامی ائتلاف مرسته ترلاسه ده. دغه ډلې وایي چې د انکاري د مداخلت مرسته کوي. دغه ائتلاف د وای پی جی په ملیشي زور راوړي چې د هغه کلو او خارونو څخه وځي، د کوم کلو او خارونو څخه چې هغوی د دوی خلک بې کوره کړي وو. خو د ترکی دغه مداخلت نړیوال غبرګون کې د پیچیده خبره د مفادو ده. روس اخکاری داسي چې په خاموشي سره د انکارا د دغه ګام هرکلی کړي. په اني حال کې د ترکی د ناټو ملګری د انکارا په دغه عملیاتو باندې د تقسیم اخکار ښکاری. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس د امریکا د داعش پر ضد اتحادي وای پی جی پر ضد د ترکی عملیاتو په اړه خبرداري کړي چې ورسره به داعش ته د ختمي ماتې ورکولو څخه پام بل خواته شي. د ګل پرواز په یو بیان کې د برتانیې وزیر اعظم تریسا می د دفتر لخوا جاری کړل شوی یو بیان کې ویلي شوی چې دوی د شام په شمال ختیز افرین سیمه کې روانو حالاتو د نږدې څخه څارنه کوي، او زیاته کړې وه چې دوی د ترکی جایزه خبرې چې خپلې پولې محفوظ کړي مني. د ترکی لخوا د عملیات په داسې حال کې ترسره کیږي چې د دې سو نړیوالې امریکا ویلي وو چې د شام په شمال کې د امن په خاطر د کوردیش سرحدي ځواک ته تربیه او وسلې ورکولو اراده لري.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې ویجړې یا به کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د مالی مرستو تړلو وروسته په ملګرو ملتونو کې د فلسطین لپاره د مالی مرستو د راجمع کولو په خاطر کمپاین شروع کړ شوی دی. په دغه حق له وایس اف امریکا یو راپور تاسو زموږ همکار کلسون کاکړ وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د خیر شګړې ادارې د فلسطین د کډوالو د بشري مرستو لپاره د دوشنبه یا ګل په ورځ د 1500 میلیون ډالرو بودیجې کمپاین پیل کړی. دا په داسې حال کې چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ادارې اعلان وکړو چې د فلسطین کډوالو سره به مالی مرستې تر نیمایي زیات هم راکموي. دا هغه وروسته ملګرو ملتونو ادارې ویلي وو چې د فلسطیني کډوالو سره به د بشري مرستو لپاره نړیوال کمپاین پیلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوی اونۍ وړاندې اعلان کې ویلي چې واشنگټن به شش کال د فلسطینی کډوالو سره مرستې د 350 میلیون ډالرو پر ځای 80 میلیون ډالر ورکوي. د واشنگتن د دې پریکړې سره ملګرو ملتونو د فلسطین د کډوالو لپاره اداره چې د 5 میلیون ریجستر فلسطینی کډوال چې شام، لبنان، اردن او د غزا په پوله پرته سیمو کې بشري مرستې رسوي به د ځنډ ښکار سي او د کډوالو خدمتونو کې به ستونزې پیل سي. د فلسطین د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د نیویورک مشر پیټر مورلین وایي چې موږ په دې سیمه کې د 15 لک څخه زیات ماشومانو ته په 200 سکولونو کې تعلیمي زده کړې ورکوو. دوی وایي چې موږ د صحت سهولتونه هم د کډوالو ته ورکوو چې تیر کال په 150 کلینیکونو کې 9 میلیونه کډوالو لیدنه ریکارډ شوې ده. دوی زیاتوي چې موږ د 1.1 میلیون فلسطینی کډوال داسې هم لرو چې د خوراک د کمی سره مخ دي او پکې یوازې په غزه کې 1 میلیون کډوال دي. دوی وایي چې دا هغه ټول شیان دي چې په یو ورځ کې مخه نسی نیوای او نه دروي سي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د کمپاین هدف هم دا دی چې کال 2013 او د هغه وروسته د فلسطینی کډوالو لپاره کم بشري مرستې دي هغه همدغه ډول رواني وساتلې سي، کلینیکونه او سکولونه هم پرانستلي پاتې سي. د فلسطینی چارواکو او واشنگتن ترمنځ تاوتریخوالی هغه وروسته رامنځته سو چې کله د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ تیر کال د دسمبر په 6 نیټه بیت المقدس د اسرائیل پایتخت وګرځوو او د امریکا سفارتخانه یې هم هلته د منتقل کېدو اعلان وکړه. فلسطین د امریکا د ګام په کلکه وغندی او ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې هم د امریکا د ګام پکلکه غندلې. اټکل کیږي چې فلسطینی کډوالو په بودیجه کې کمی راوستل سیاسي تناظر کې وي. خو د امریکا د بهرنیو چارو ویانده هیدر نووټ بیان کې ویلي دي چې د دې ګام مقصد چاته سزا نه ده ورکول. د جنوري په 2 نیټه د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې امریکا فلسطینانو ته په کال کې په میلیونونه ډالر ورکوي خو بیا څوک نه مننه کوي او نه ورته درناوی ورکوي. صدر ټرمپ لیکلی وو چې فلسطینیان د سولې خبر نه کوي نو ولې پیسې ورکړي. خو بیا امریکایي چارواکي وایي د مرستو کمول د صدر ټرمپ په ټویټ پورې نه دی تړلی، بلکې امریکا له کلونو راهیسې ملګرو ملتونو ته په میلیونونو ډالر ورکوي، باید نور هیوادونه هم خپلې برخې زیاتې کړي. د ملګرو ملتونو د خیر ښېګڼې ادارې د 500 میلیون ډالرو فنډ کمپاین هم په هغه ورځ پیل کړو چې په کومه ورځ د امریکا مرستیال صدر مایک پینس د اسرائیل ته تللی او د اسرائیل په پارلیمان ته وینا کړې. په اني حال کې د ملګرو ملتونو د خیر ښېګڼې اداره د صدر ډونلډ ټرمپ انتظامیه سره د خبرو لپاره ټولې لارې خلاصې ساتي.
د مشال خان وجنا د خلکو خبرګون خزی سوای
ملک ته بلا بیلو علاقو نه بلکې دا قبایلی سیمونه خزی راغلی دی او دوا ته ډیر ظلم شوی دی، ډیر زیات ظلم شوی دی. ریاست ته پکار دی چې د دې حواله سره خامخا داسې اقدام اوچت کی چې را روان وخت کې سو داسې قدم اوچتول سوچ هم ونه کی.
د پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود
د یونیورسيټي انتظامیه د دینه بهتر طریقه باندې د دې مسلې کې رول ادا کول شو. تفتیش به سر ترسي او ملزمان به ګرېږي او ان شاء الله سزا به هم ورته ملاوي.
د مشال خان پلار
مور وتوي چې کلی تراشه مور به وي د جمعې پر از بګردم د جمعې خو غراغه دا غوا خراغه او لکه دا غو ناش راغه مور بل راځي دا او تیر دا زمونگا مشالو دی سیارو د مینځو یوړو خو لیکن ما سره غم دا دی چې پښتنو په خاور او وطن کې د دنیا مشالان دی دغه حفاظت او تاسو شي.
ګرانو خدای مردونکو د ډیور اړیو د سرانه خبرونه په دې ځای کې پاتې رسیدي. د پاکستان په وخت د مخام شپک د افغانستان په وخت نیمه به یو بیا زمو همکاران ستاسو په وړاندې تازه راپورونه مرکو سره راځي. خو ورځ د تکواړو خادو بادوسی د الله فمانه.